دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. پاکستانیو او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار فرخند اسدي تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتل کی. نن سهار د کابل په هنتون پوره کې یوې بمی چاودنې اته تنه وجلې، درې دیش نور یې ژوبل کړی دي. سبا له پټولو قبایلي ضلعو کې صوبایي انتخابات ترسره کیږي او ایران دا خبره رد کړې چې د امریکا یو جنگي جاس په هرمز کې د دوی یو ډرون تباه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل په هنتون په دروازه کې نن سهار په یوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي او درې دیش نور ژوبل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید معیار مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. ځایي رسنۍ وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې ډېر زده کوونکي له پوهنتونه بهر ولاړ وو. د بریز مواري تر دې دمه چا نه ده منلې. پرون هم د افغانستان په کندهار ولایت کې موټر بمی برید شوی و چې پکې 12 کسان وژل شوي او خوشان نوی نور ژوبل شوی وو. د دغه برید سیمواري طالبانو منلی وه. د اسلام آباد احتساب عدالت قومي احتساب ادارې د نیب لخوا د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز پر ضد د جاري ټرسټ ډیر متعلق دایر کړی شوی درخواست خارج کړ. نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر د مریم نواز پر ضد ایون فیلډ قضیه کې د جاري ټرسټ ته کیس اورېدنه وکړه. په دغه وخت مریم نواز په عدالت کې موجوده وه. د نوموړي وکیل امجد پرویز عدالت ته وویل د درخواست تایرولو د دیرش ورځو قانوني مهلت ختم شوی، نو ځکه اوس دغه درخواست اورېدو وخت تیر شوی. له دغه وروسته عدالت نیب درخواست خارج کړ. د احتساب عدالت 2013 کال په جولای میاشت کې په ایون فیلډ مقدمه کې نواز شریف ته 10 کاله او د هغه لور مریم نواز ته 2 کاله د بند سزا اورولې وه، خو څه وخت وروسته اسلام آباد های کورټ یې سزا معطل کړه. بلخوا مریم نواز پرون د امریکا غک سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي د هغې مبارزه او هڅې یوازې د نواز شریف لپاره نه بلکې د قانون د واکمنۍ لپاره دي.
دا
د احتساب ټول فساد چې کوي دا یوازې د نواز شریف مسله نه ده. دوی د پاکستان د 1300 وزیر اعظمانو سره دا کار وکړ، څوک یې په ډزو وجل، څوک یې جلاوطنه کړ. نو زه مریم نواز یوازې د خپل پلار مقدمه نه کوم، دا زه ډېر په ویاړ د هغوی مقدمه هم کوم. مریم نواز تور پورې کړ چې موجوده حکومت یې پر ضد انتقامي کاروایی پیل کړې. د پاکستان حکومت د مریم نواز د وروستۍ مرکې په ځواب کې سندي ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا خبره په بیا بیا کړې چې د احتساب ادارې او عدالت په کارونو کې مداخلت نه کوي. سبا د جولای پر شلمه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. بیګا د شپې 12 بجې په ټولو قبایلي ضلعو کې انتخابي کمپاینونه ودرول شول او نن دغو انتخاباتو ته ولاړو کاندیدانو خپل انتخابي دفترونه تړلي دي. د مومندو سره تعلق لرونکي ډاکټر جاوید اقبال نن مشال ریډیو ته وویل دوی تمه لري چې په راروان وخت کې بعد د قبایلي ضلعو منتخب کړي د دوی لپاره قانون سازي وکړي.
نه به مونږ کوې غواړو، نه مونږ لاره غواړو چې دا مونږ له داسې قانون سازي وکړي چې اوسه پورې مونږ څومره پاتې شوي یو. زمونږ چې کوم دی هغه آئین کې چې څومره دغه چې کوم دی د فاټه خو مر شوه، خو اوس هم چې کوم دی هغه ترانسفر آف پاور چې کوم دی هغه ترانزیکشن پیریډ ډیر اوږد شو.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. په دې سیمو کې د 1400 عامو څوکیو لپاره 280 کاندیدان انتخاباتو ته ولاړ دي. نن د پېښور های کورټ په خپله یوه فیصله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وو غړو د خوشي کولو فیصله کړې. په دغو کسانو کې عبدالله ننګیال او عارف وزیر هم شامل دي. د غورځنګ د نیول شوو کسانو وکیل شهاب خټک نن مشال رادیو ته وویل د وزیرستان او ټانګ ضلعي انتظامیو د درې ایم پي او لاندې دغه کسان نیولي وو چې دوی پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی وو او نن یې په خپله فیصله کې د دوی د خوشي کولو امر وکړ. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ لا هم په جیل کې دي. په اباسین کې په ډوبشوي کشتۍ کې ناست 15 کسان لا هم لا درک دي. د ورکو خلکو خپلوان تور لګوي چې حکومت د ډوبشو کسانو په پیدا کولو کې له غفلت کار اخلي. د سیمې یو تن سرزمین چې په کشتۍ کې دوه وریرونه او یو ترورځي او نور کلیوال ډوب شوي وو وایي حکومت ورسره په وخت مرستې ونه کړې.
اوس بیا حکومت زمونږ سره تعاون نه کوي، لکه زمونږ مړی مونږ ته نه میلاو شي او مونږ په خپل لاس دفن کړي نه په قبرونو کې، قبرونه معلوم نه، نو دا خلکو دا غم چې دا نه خلاصېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د ورکو خلکو د پیدا کولو لپاره کار روان دی او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د جولای پر درېمه د شانګلې د خلکو یوه کشتۍ په اباسین کې ډوبه شوې وه. په کشتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 38 کسان ناست وو چې پکې 43 ژوندي راوتلي. تاسو مشال رادیو ته وګی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هله خاودري چې په میدان وردګو کې به کلینیکونه له سبا نه بیا خپل کارونه پیل کړي. کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د طالبانو غواخونو لکبلې په هغه ولایت کې 200 روغتیايي مرکزونه ترلی. خو د سویډن د کمیټې د پروګرامونو چارو مشر ډاکټر خالد فهیم بیګا مشال رادیو ته وویل د میدان وردګو یو شمېر کابي مشرانو له طالبانو سره خبرې وکړې او هیله مند دي چې له سبا څخه به کلینیکونه بیا پرانیسي. طالبانو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ تر عملیاتو وروسته دغه کلینیکونه وتړل. ایران دا خبره رد کړې چې د امریکا یو جنگي جهاز د هرمز په تنګي کې د دوی یو ډرون تباه کړی. دا له هغې وروسته دا چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د دوی یوې بحري بیړۍ د ایران یو ډرون ویشتلی دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ایران هیڅ یو ډرون نه خو په هرمز او نه په کومه بله سیمه کې ویشتل شوی. ایراني میډیا د دغه هیواد د پوست یو بیان بریګیډیر جنرال ابوالفضل شکارچی له خولې ویلي د ولسمشر ټرمپ د بې بنیاده دعوو باوجود په خلیج فارس او هرمز تنګي کې د دوی ټول ډرونز خپلو اډو ته په حفاظت ستانه شوي دي او د امریکا د بحري بیړۍ سره د دوی د تصادم سره رپورټونه نشته. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال د احمد الله نو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 180 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 180 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 10 پیسې او 201 روپۍ 10 پیسې. یو یورو 190 روپۍ 80 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 55 پیسې او 340 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 60 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني یو روپۍ 490 پیسې او یو روپۍ 590 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 25 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې احمد الله او فرخند اسد وړاندې کول. اته تنه وژلې دي. د مسلم لیگ نن مرستیال مشر مریم نواز ویلي چې په ملکی به د جمهوریت او قانون واکمنۍ لپاره مبارزه جاری ساتي.
صرف نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوگی، وہ رول آف لا کے لیے بھی ہوگی، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی ہوگی.
په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو د جولای پر 15مه د کېدونکو شریک جلسې لپاره هلې ځلې توند کړې دي.
د عوامي نېشنل پارټای، جمعیت علماء اسلام، قومي وطن پارټای، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، نېشنل پارټي پښتونخوا، ملي عوامي پارټي او باقي شورا پارټای چې د غیلې بم دعوت ورکو.
سبب په لومړي ځل په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. امیدواران وایي هلته د میرمنو لپاره د رایو اچولو مرکزونه کم دي.
دومره ناقصه بندوبست دی چې په 13 په ان الیکشن کې نیم نه زیاتې ښځې د ووټ پول کولو نه محرومه پاتې شوې. لیا سیکورټي فورسز دکې ورکوي، ول لیا خاصدار فورس ول دکې ورکوي او هغه به دخل کوي د خپل ځایونه.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل پوهنتون جنوبی دروازې ته څیرمه 14 سوي چې لړتلر اته تنه وژلي او شاوخوا دیر شنور ټپی کړی دی. د افغانستان د لوړ ګړو وزارت وایي چې ټاکل سوي و نن په کابل پوهنتون کې یو ازموینه ترسره سي. که څه هم د کابل امنیه قمندانۍ د پیښې د سرنګوالي په اړه لا کره معلومات نه دي وړاندې کړي، خو وایي چې د دې برید هدف د کابل پوهنتون نه و. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبل اوښتېده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 33 ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. معیار وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوي وه نن د جمعې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارګانونه کول شي سره شریک.
خو د کابل امنیتي چارواکي د پیښې تلفات کم ښیي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې په ډېر احتمال چې د حملې هدف د کابل پوهنتون نه وو. هغه وایي په زیات احتمال د حملې هدف دا ځای نه و. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې وه، خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه و. فرامرز وایي چې په وژل سویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیه قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا 90 نور ټپیان سول. د نوموړې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیالی مشری مریم نواز ویلی چې یوازې د نواز شریف خوشی کولو نه، بلکې د آئین سرلوړۍ پر مخه هڅو او مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګا له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې تور پور کړی چې په پاکستان کې د ځواک په کارولو د خلکو د استازیتوب د وژنې هڅې روانې دي. پامیر ساحل نور حال رکبي.
د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مرستیال او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلی په هیواد کې د قانون واکمنۍ او آئین سرلوړۍ لپاره احتجاجونو ته دوام ورکوي. نوموړي بیګا د امریکا غږ راډیو له اردو څانګې سره په مرکه کې ویل چې د احتساب عدالت پخوانی قاضي ارشد ملک له ویډیو څخه جوته شوه چې پر پلاری لګیدلي تورونه بې بنسټول. مریم نواز د رواني میاشت په لومړۍ اونۍ کې د خبري غونډې پر مهال یو ویډیو ښودلې وه چې پکې قاضي ارشد ملک د ناصر بټ په نوم یو کس ته وایي چې د العزیزیه په نوم د فولادو کارخانې په قضیه کې د فشار له کبله نواز شریف ته سزا اورولې وه. د جولای پر 1 ملک په یو بیان کې ویډیو جالي وبلله. مشال راډیو هم د هغې ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی او حکومت یې د ساینسي معاینې امر کړی. شریف اوس مهال په لاهور کې زنداني دی او مریم نواز یې د سزا پر ضد په بېلابېلو ښارونو کې جلسې کړي دي. خو امریکا غږ راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د جمهوریت او حقوقو خوندیتوب لپاره احتجاجي غونډه ته دوام ورکوي.
صرف نواز شریف صاحب کی رهایی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوں گی.
دا وای لاریون بم یوازې د نواز شریف صاحب د خوشی کول لپاره نه وی، بلکې د قانون واکمنۍ آئین سرلوړۍ او ووټ ته د درناوي لپاره به وی. او له دې سره به د تړلو نور شانو لکه پر رسنیو د بندیز خلاف هم مبارزه ته دوام ورکوم.
مې میډیا کې اوپر جو پابندی لګی مې اسکی لیے بھی لڑ.
ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د جولای پر 15مه د انتخاب تو یو کال پوره کېدو په مناسبت تور او ورځ ول مانځي او احتجاجونه وکړي. اپوزیشن وایي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې وه، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومت دواړو انتخابات پاک او رانه بللي ول. مریم نواز تور پورې کړ چې په پاکستان کې د قوت او زور په کارولو د ولس د ارادو او استازیتوب د وژنې هڅه شوې ده. دا وایي موږ قانون لرو، آئین لرو. په آئین کې د هر ادارې حدود او واک مکمل او سپین تعریف او بیان شوی دي. د اسلامي جمهوري پاکستان په آئین کې د خلکو اراده، د خلکو واک او استازیتوب تر ټولو لوړ او مقدم بلل شوی. د پاکستان له آئین او قانون سره سم حکومت کول د خلکو د استازو کار دی. نو که د ځواک په کارولو د دې توازن د وژنې هڅه وشي، نو عدم توازن نه پیدا کیږي بلکې ناورین راځي، لکه دا اوسې چې وینو.
امبالانس کریئیټ نه ہوگا، وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں.
د پاکستان حکومت د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره په بیا بیا تکرار کړي چې د قانون واکمنۍ او جمهوري ارزښتونو ته ژمن دی.
په پاکستان کې سیاستوالانو او پوهانو په یو غونډه کې ویلي چې په هیواد کې جمهوریت ته ګواښونه زیات شوي دي. د مخنیوي لپاره یې باید سیاسي ګوندونه ګډه تګلاره جوړ کړي. دوی پرون په اسلام آباد کې د شهید ذوالفقار علي بټو بنسټ یو سیمینار ته په ویناګانو کې وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل رول ولوبوي. سراج زهیر نور حال راکوي.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد نېشنل پریس کلب کې شوی دغه سیمینار کې د سیاستوالو او پوهانو وینا وه. پاکستان کې دا وخت یو غیر اعلانیا مارشل لا ده او دلته جمهوریت ته ورځ په ورځ خطر سیوا کیږي. د دوی په خبره چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دور کې چې صوبو ته کوم اختیارات ورکړی شوي وو او صدارتي اختیارات راکم کړی شوي وو، ښکاري داسې چې هغه ارسه واپس اخیستل کیږي. په دې اړه پخوانی سینیټر او د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مخکښ فرحت الله بابر مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا ګڼو چې د جمهوریت باندې یو پټ شبخون روان دی. دی وخت د دې حل ریلی دا دی چې ټول سیاسي ګوندونه دا ټول د یو ځای شي او یو نوی چارټر آف ډیموکراسي دی جوړ کړي، او هغه ادارې چې کم د نورو آئینی ادارو کې مداخلت کوي د هغې صدباب دپاره د هغې لارې رکاول دپاره یو مشترکه لاحه عمل دی جوړ کړي، او د سیول سوسایټي باندې دا ذمہ داری راځي چې هغوی دی کم از کم د دې خلاف آواز اوچتوي، بھرپور آواز اوچتوي.
همدارنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل، د دوی د ګوند دریز دی چې د ملک کې هر اداره په خپل حدودو کې دننه کار وکړي او جمهوریت او د پاکستان آئین ته بالادستی ترلاسه وي.
زموږ موقف دریز دا و چې په ملک کې دا اوس پنځمه مارشل لا روانه نوم د جمهوریت دی، پس مارشل لا ده او د عمران خان یو کیموفلاج ورته کړی دی، او مدمت خارجه او داخله پالیسی سیده او معاشی پالیسی سیده اسٹیبلشمنٹ پالیسی اور الیکشن سے بھی ایک دونه ریگنگ وسو دوم رضات جاتو وسو او بل عادت د دیمن د جمهوریت حال دا دی چې پکار دا دی اسٹیبلشمنٹ او سیاست کی هیڅ تعلق نه وسه.
په دې موګه د ګډونوالو وینا و چې یو خوا د یو جج د ویډیو راتلو وروسته معلوم شو چې دلته عدلیه څومره آزاد ده، او بل پلو په ملک د سیاسي خلکو گرفتاری او د رسنیو پر ضد سنسرشپ یا بندیز اقدامات دا ښایي چې د هواد کی جمهوریت له سخت ستونزو سره مخ دی. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي وزیرانو وخت په وخت د دې خبرې گردان کړي چې د ملک ټول ادارې د خپل حدودو دننه کار کوي او جمهوریت ته هیڅ خطر نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوسم په پاکستان کې له افغان سفیر عتیب مشال سره مرکه لرو. له نوموړي سره مرکه زموږ همکار طاهر خان کړي، او په پیل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر په اړه تپوس کړی دی.
هغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه پرې موافق شوي وو او یا هغه څه چې آئندہ قدموں لپاره هوکړه پیسې وو، د یو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزم باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبی مجالس جریان لري. مونږ به په ډیر لنډ وخت کې د جوائنټ کمیشن فار کنیکټیویټی یا جوائنټ کمیټی فار کنیکټیویټی یو اعلان کوو چې دواړو طرفو نه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي، او په عین وخت کې افغانستان به پاکستان موارد بحث توافق خصوصا تجارتی موارد اقتصادی موارد او دی کنیکٹیویٹی موضوعات پدې باندې به جدی کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه، نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبرې کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته ډاډ ورکړی دی چې اوس به افغانستان مالونه د واګه د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه کته کوي. آیا دا درسته ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث وو تر واګه پورې، خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل، دا یو جنجال وو. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي، او هغه په دې مجلس کې پرنسپلی هوکړه پې وشوه. دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنله. هغه تفصیل دی دی او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري، خو په پرنسپ کې دا منل شوی دی.
او ترانزیت کې اکثر به ډېر مشکلات خبره کې دا، نو هغه څنګه بیا کمیټي چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سرانې دپاره وه ابتکا د هغې میټینګ نه دی شوې، غونډه نه ده شوې د 2015 یا 2016 کال نه، نو آیا څه امکان شته چې غونډه دایر شي او جوړه شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ دنه چې د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو، ډېر تعهدات وسو، دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره شي، مونږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. مونږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو، تر څو چې مونږ وکوای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق مې سوی رسیدګي نه درته شوي، دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو، کرکټ ډېر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه ښځې لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه، بیا تعلقات خراب شول، هغه پاتې شو، نو داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسب ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو، دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري، او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې خیلو بیو کی او دواړه خواوې د کرکټ مینوال خوند نه واخلي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر عتیب مشال چې زموږ د همکار طاهر خان پښتنو ته ځوابونه ویل، په پېښور کې د اپوزیشن درو ګوندونو ویلي د جولای پر 15مه د انتخاباتو د کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ لمانځي او ګډ احتجاج کوي. د عوامي نېشنل ګوند، اکامي وطن ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې درو مخکښانو سیاستوالانو پرون په دې اړه په پېښور کې خبري غونډه وکړه. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس ورغلی و راځي تغه ریپورت وره.
مخالف ګوندونو د جولای په 15مه د تیر کال د انتخاباتو د ورځې په مناسبت په پیښور کې د تورې ورځې د لمنځلو لپاره هلی ځلی توندې کړې دي. په پیښور پریس کلب کې په دغه اړه د خبری کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وویل چې په دغه ورځ به د پیښور په احتجاجي لاریون کې مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان او د آفتاب احمد خان شیرپاو په شمول د سیاسي ګوندونو نور مرکزی مشران ګډون کوي.
د ټولي صوبې خلکو ته مونږه اپیل کوو چې دا کم ظلم روان دی، دا کم ګرانی روانه ده، دا چې زمونږ استادو د ووټ کم غلا شوی ده، دا غي خلاف د عوامي نېشنل پارټای، جمعیت علما اسلام، مولانا فضل الرحمن صاحب، قومي وطن پارټای، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، نېشنل پارټي د حاضر بیر جوسیبو، پختونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان چکزی صاحبو او باقی سور پاٹا چی دی غیل بم دعوت ورکو چې پاغرل باندې په دوره تعداد کې راشي چې دا پیښور چي دی، دا یو کپره ښکار یو کپره.
د قومي وطن ګوند د اطلاعاتو سیکرتر طارق خان وایي تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري په پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم د پارلمان نه بهر کړی شوی وو.
چې څومره دلته کې مرکزی لیډرشپ وو، هغه لیډرشپ چې کوم د عوامو مقبول لیډرشپ دی، هغوی د یو منصوبې در لاندې د اسمبلو نه بهر کړی شو او داسې خلک راوسته چې هغوی ته د خلکو مینډیټ حاصل نه دی.
خو د حکمران ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د الیکشن کمیشن چارواکو په بیا بیا د تیر کال په انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړی دي. خو د جمعیت علما اسلام پی یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داودزی وایي اوس مهال هم د هیواد ځینې ادارې د موجوده حکومت د واک د ساتنې لپاره بلابیری هلی زلی کوي.
شاید خاکان عباسی گرفتار کړی شو، نیب گرفتار کړو، نو لکه مونږ دغه وایو چې په دې پاکستان کې چې د کم حکومت راوستل شوی دی، نو دا ایجنډا دا ده چې د احتساب په نوم باندې ناانصافي شروع ده او صرف د یو پارټي مرسته روانه ده، که هغه د دې ریاست هر یو اداره ده او هغه دا غواړي چې د نور جمهوریت پارټي سایت شي دا خام خیالي دا د جمهوریت پارټي د دې یک جهته د پر راوتی دي چې د صحیح جمهوریت د پر راو دا جدي مخکم شوی دی ډیر سخت مرحلهګانو کې شوی دی او دا سیاسي ګوندونه چې کنن دا روان دي ان شاء الله دا به وی خیری دا ملک د عوامو دی د عوامو په خواهشات باندې جوړ دی
د جولای په 15مه د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټه د اعلان سره سم په سین بلوچستان پنجاب او سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجي لاریونونه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو،
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو،
پام کوا په دولسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری په یو نیمه بجا،
د مشال پونم په دوو بجو،
روختیا او درملنه په دوه نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سختریزی په پاوکم سلور بجو،
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو،
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل ګوندونو د سینټ مشر له دندې لرې کولو په موخه غوښتنلیک دایر کړی دی. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي، خو د صادق سنجرانی په رضید یې د بې باورۍ پریکړه لیک بریا په اړه څه نسی ویل کېدی. په دې اړه نور تفصیل ملیحه عامر ته درکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د جولای پر 9مه د سینټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد قرارداد او د سینټ غونډې د رابللو درخواست جمع کړي. د سیاسي چارو پوهان دې ته د اپوزیشن ګوندونو لخوا د یو سمبولیک ګام په سترګه ګوري، سو حکومت باندې فشار راوړي او د خپل قوت مظاهره وکړي. دا وخت په پاکستان کې د دوو مهمو اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشران د درغلو په قضیو کې په جیل کې دي. په پېښور کې د مشرق ټي وي د روانو چارو او خبرونو د څانګې مشر محمود جان بابر وایي مخالف ګوندونه له حکومت نه تنگ شول نو دی په خپلو کې کېناستل او فیصله وکړه چې دغه سلسله مخنیوي پکار دی.
د سینټ یو داسې ځای ښکاره شو چېرته چې د دې تعداد د حکومت د خلکو نه زیات دی، یعنی او سینټ یو داسې مهم دی چېرته نه چې د پاکستان یو قانون هم د پاس کېدو نه بغیر نشي تیرېدی. بغیر د سینټ د چیرمین نه هم اپوزیشن دا یعنی دا مقصد حاصلول دی چې یو قانون هم پاس کېدو ته پرې نه کړي کوم چې حکومت راوړي، خو بظاهره دوی د خپل د طاقت مظاهره هم کول غواړي. دې سره جماعتونو کې پخپلو کې بد اعتمادي هم وه. دا یو عملي ګام دی چې دې سره به د اپوزیشن کې دننه جماعتونو خپل اوریجنل پالیسو د اصل پالیسو به هم پتو لګي چې دې د حکومت خلاف دي که نه دي.
د پاکستان په سینټ کې د غړو شمېر یو سل څلور دی او د چیرمن لری کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو ته 53 ووټونه پکار دي. د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمېره 8 جوړیږي چې پکې د مسلم لیگ نون 13 او د پاکستان پیپلز ګوند 6 سینیټران دي. په داسې حال کې چې په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي، خبریال انعام الله خټک دا تحریک غیر ضروری بولی او وایي چې اپوزیشن به خپل مقصد ترلاسه نه کړل شي.
اپوزیشن بنیادی اوپر طور باندې داسې غواړي چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون دا د کرپشن کیسز نه بدلتونو کې روان دي. دوی دا وایي چې دوی ته چرته څو کالو کې بارګیننګ چپ په ذریعہ باندې دا چیرمن سینټ استعمال کی او ورته وایي چې
د سینټ موجوده چیرمن صادق سنجرانی تیر کال د مارچ په 12مه د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 55 ووټونه اخیستي وو. د نوموړي په مقابله کې د مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفرالحق 46 رایې اخیستي وې. د سیاسي چارو شنونکي او خبريال عامر متین وایي په پاکستان کې د سینټ انتخابات ښه شهرت نه لري ځکه چې پکې په پیسو ووټونه اخیستل کیږي. نوموړي وایي که ووټونه خرڅ شول نو دا به د پاکستان تحریک انصاف لپاره له اخلاقي پلوه ښه خبره نه وي.
کتا سشمیرو تا او گوری نو اپوزیشن پا واضح توگا گٹی پا ایوان که ٹول یو سلسلور غری دی او دا مخالف و گندونو دا غلو شمیر پا قاغذ وش پی تجوڑی گی. مسئلہ دادا چی رای پٹی وی او دا سینٹ انتخابات دیر بددام دی زکا چی وٹو نا پکی اخستل او خرسبل کی گی. پا تکنیکی لحاظ سر خو بکار دا چی اپوزیشن و گٹی دی امکان شتا چی وٹو نا خرس شی او هاگوی اپوزیشن و بیلی. کدوی و بیلی نو پی ٹی آئی با بریا خو ترلا سکڑی خدا با اخلاقی لحاظ سر دا هغوی لپاره خنوي، ځکه چې د دې دا معنا وي چې اپوزیشن ګوندونو د خپلو پارټیو خلاف یا په فشار کې ووټونه ورکړي دي.
اوبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفائی کر کے یا پیسے لے کے وہ ووٹ دیں گے.
شنون کی وای کسا هم دا عدم اعتماد للاری دا سینیٹ چیرمن لری کول دا جمهوری اصولو لپلوا بدکار ندی، خودی سره پا ملک چرتچی لوران دی دا اپوزیشن او حکومت ترمیان زناندری روانی دی پا جمهوری عمل اغیس پریوتلی شی.
تاس مشال ریڈیو تا غوجی است پا پشتن خواکی دا مازگر پینزنوی بجی سوی دی فرخند اصد دا خبر ملندی زوران دی کبید.
د کابل پوهنتون په دروازه کې نن سهار په یو بمبي چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي او 33 نور ژوبل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید معیار مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. ځایي رسنۍ وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې ډېر زده کوونکي له پوهنتونه بهر پلاړ وو. د ورځې مواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د اسلام آباد احتساب عدالت د قامی احتساب ادارې نیب لخوا د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز پر ضد د جاري ټرسټ ډیټ مطالق دایر کړی شوی درخواست خارج کړ. نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر د مریم نواز پر ضد ایون فیلډ قضیه کې د جعلي ټرسټ کیس اورېدنه وکړه. په دغه وخت مریم نواز هم په عدالت کې موجوده وه. سبا د جولای پر شلمه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي. بېګا د شپې 12 بجې په ټولو قبایلي ضلعو کې انتخابي کمپیونونه وتربل شوي دي او نن دغو انتخاباتو ته ولاړو کاندیدانو خپل انتخابي دفترونه تړلي دي. نن د پېښور های کورټ په خپل یوه فیصله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اوو غړو د خوشي کولو فیصله کړې. په دغو کسانو کې عبدالله ننګیال او عارف وزیر هم شامل دي. د غورځنګ د نیول شوو کسانو وکیل شهاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل د وزیرستان او ټانګ ضلعي انتظامیو د 3 ایم پي او لاندې دغه کسان نیولي وو چې دوی پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست تایید کړی وو. په اباسین کې په ډوبشوي کښتۍ کې ناست 25 کسان لا هم لادره کوي. د ورکو خلکو خپلوان تور لګوي چې حکومت د ډوبو شوو کسانو په پیدا کولو کې له غفلته کار اخلي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هیله خوډلی چې په میدان وردګو کې به یې کلینیکونه له سبا نه بیا خپل کارونه پیل کړي. او ایران دا خبره رد کړې چې د امریکا یو جنگي جهاز د هرمز په تنګي کې د دوی یو ډرون تباه کړی. دا له هغې وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د دوی یوې بحري بیړۍ د ایران یو ډرون ویشتلی دی.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدو چې فرخند اسد وړاندې کوو. او سم تاسو ته د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله لوستي دي.
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي د 13 مه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د ټوئیټر اکاونټ نه دوه درجن نه زیات شو ټوئیټونو کې ویل شو دي چې ځنې خبريالان د ملک پر ضد پروپاګاندا کوي او دغه خبريالان د غداران وګرځول شي. بلخو د وزیر اعظم د ټولنیزو رسنیو لپاره ویان پر وینا د کمپاین مقصد خبريالانو لپاره ورکول دي چې ملک پر ضد د پروپاګاندا کول پریک دي. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې به په ځنې خبريالانو دا قسمت تورونه لګیدل چې د ملک پر ضد کارونو کې بوخت دي او په ځنو خو وسم دا تورونه لګي په غیر ملکی ایجنډا کار کوي. که واقعي دا سی وی او حکومت سره ثبوتونه وي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. غنی په خبري اعلانو د تورونه لګولونه ډډه وکړي شي. ورسپانه لیکي پاکستان کې لبد مرغ دا روایت جوړ شوې ده چې څوک هغه پښتني راپور تکړي چې د حکومت بیانیې سره سمون نخري نو پر د غداري تورونه لګي. حکومت لبانور دا روایت ختمول وي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان د غنمو پیداوار حواله سره اوم لوی ملک دی. خوروان کال اپریل میاشت کې د بارانونو او ګلۍ لوجه په ځنې ضلعو کې غنمو فصل متاثر شو او ځنی عناصرو د مصنوعي بحران پیدا کولو کوشش وکړو چې په نتیجه کې د 60 کیلو اوړو په بوري کې 1.5 روپۍ او د روټۍ په نرخ کې 5 روپۍ اضافه وکړې شو. ورسپانه لیکي قامی اقتصادي رابطه کمیټې په ملک کې د اوړو او روټۍ په نرخ کې د اضافه نوټس په اخستو سره د غنمو او اوړو په برآمد کولو یې بندیز ولګو. د سره د نرخونو څارنې قامی کمیټې ته هدایات جاری کړل چې صوبایي حکومتونو په مرسته د نرخونه کنټرول کړي. ورسپانه لیکي د دې ګامونو وروسته په ملک کې د او نورو مصنوعاتو نرخونو کې د اضافه ته جواز نه جوړیږي. د سراسره ضلعي انتظامی له هم په کار دي چې په مقامی کچا نرخونه په کنټرول کې ساتلو لپاره دي ګامونه پورته کړي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. او ورسپانې لیکي د اقتصادي رابطه کمیټې د دې فیصلې اولس ته ګټ هم ملاوېدل په کار دي. صرف په بازارونو چاپی وهل د مسلې حل نه دي، بلکې یادې کمیټې د اوړو او غنمو په برآمداتو هم بندیز لګولې نو پرې عمل درآمد په کار دي. ورسپانې لیکي دا ممکن نه ده چې هر دکان ته ضلعي انتظامیه ځان ورسوي او د روټۍ نرخ پر ټاکل شوی قیمت خرڅول یقیني کړي. دې لپاره پکار ده چې انتظامیه د هرې علاقې خلک له ځانه سره ملګري کړي او چې د کم ځای نه ورته شکایت ترلاسه کیږي هغلته دې چاپه وهي او چې کم دکاندار د سرکاري نرخ نه په زیات قیمت روټۍ خرڅوي جرمانه کولو سره سره سزا دې ورته هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ټلیګراف او رسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان لپاره د سویډن یوې خیریه ادارې لخلی ویلي چې په وردګو کې د روغتیا مرکزونه تړلو ته اړ شوي. هلته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ له روس څخه د ترکی د توغندیو اخیستلو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز لاورو لامنور شاه څخه
د ټیلیګراف ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې یا خیریه ادارې ورته ویلي چې په وردګ ولایت کې دوی د روغتیا مرکزونو بندولو ته مجبور کړل شوي دي. دا له هغې یوه هفته وروسته ده چې په دغو مرکزونو افغان ځواکونو چاپې وهلې وې او پکې څلور تنه مړه شوي او یو ورک شوی دی. د یادې ادارې په وینا د دې مرکزونو له بندېدو له وجې به خواوشا شپږ زره ناروغان متاثره کیږي. ورځپاڼه د دغه ادارې د مشر سوني مینسن د خولې وای د روغتیا مرکزونو بندول ناروغانو ته د علاج رسولو نه انکار کول دي چې دا په ښکاره ډول د انساني حقونو نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. ټیلیګراف لیکي په افغانستان کې د روغتیا او نورو مرستندویا ادارې شکایت کوي چې د جګړې له زیاتېدو سره دوی د بې پلو پاتې کېدو هڅه کوي خو بیا هم له بیلابیلو خواوو د ویرې او ترهې سره مخ کیږي. بلخوا زیاتره سیمې د وسلوالو طالبانو لاسو ته د ورتللو معنا دا ده چې اوس د روغتیا لپاره کارکوونکو ادارو هلې ځلې د هغوی پر رحم وکرم دي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو تر ولقې لاندو سیمو کې د روغتیا سرکاري مرکزونو ته د کار اجازت ورکول کیږي خو د روان کال په سر کې په دې سیمو کې د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او او سره صلیب ادارې د کار کولو نه منع کړي دي. هلته مرستندویه ادارې اندېښنه لري چې په جګړه کې ښکېلې ډلې د نړیوالو قوانینو سره سم د دوی تحفظ ته پام نه کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د روس نه د اس سلور سوا په نوم د میزایلو دفاعي نظام اخیستلو له وجې به ترکی له امریکا په اف 15 جنگي جازونو اخیستلو کې بریالي نشي ځکه چې دغه نظام له وجې د دې جازونو کارکردګي متاثر کېدلی شي. د نیټو غړي هیوادونو سره د روس خلاف دا جازونه د دفاع مهمه وسیله ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي دا خبره واضحه ده چې ترکی به یوه سودا کوي، یا به د روس نه د میزایلو دفاعي نظام اخلي او یا به د امریکا نه جنگي جازونه اخلي. خو د ورځپاڼه په وینا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پکار دي چې له ترکی سره په تعلقاتو کې یو کړکیچ ډیر زیات نشي ځکه چې دا راز به ترکی نور هم روس ته نږدې کیږي. د شام او عراق سره په گاوند کې پروت ترکی د امریکا لپاره ډیر مهم دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
فارن پالیسی مجله لیکي راتلونکو اونۍ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته ورځي، نو هلته باید ولسمشر ډونلډ ټرمپ دې ته پرې نږدې چې هیواد یې د قربانۍ پسه کړي. مجللی کې د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې به د افغانستان پر سوله کې د پاکستان کردار مهم موضوع وي. خو په لیکنه کې راغلي تاریخ ته په کتو پکار ده چې عمران خان د خپل هیواد له اندېښنو څخه امریکا خبره کړي. ملیحه امیرزاده د لیکنې مهمې برخې اوروي.
فارن پالیسی مجله کې لیکواله شری رحمان لیکي د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ راتلونکو نه په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د امریکا ایجنډا به د ترهګرۍ مخنیوي وي. د غراز افغان طالبان د کابل له حکومت سره مذاکراتو ته آماده کولو کې د پاکستان رول هم اهمیت لري. مجله د عمران خان دورې د سیاسي اړخ په اړه لیکي چې له پاکستان به پکې غوښتنه کیږي چې د افغانستان د باثباته کولو لپاره لا نور ګامونه واخلي او د پیسو نړیوالې ادارې او د تورو پیسو سپینولو یا د مالی بدعنوانو خلاف ضروری اقدامات وکړي. مجله ځینو حقیقتونو ته اشاره کوي او وایي چې باید پاکستانی سیاستوالان دا په پام کې وساتي. مجله لیکي د افغان طالبانو استازو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې د پاکستان کردار مهم دی او په داروستو کې یې د هڅو لږ ستاینه هم وشوه. خو مجله لیکي په آینده کې د افغانستان استحکام که د پاکستان له ښې رویې سره تړل کیږي نو دا به بیا هم یوه مسله وي. په پخوانو وختونو کې چې کله هم پر کابل څه حمله شوې نو امریکایي انتظامیه همیشله پاکستان نه تپوس کړي. مجله لیکي د امریکا په خوانې تګلارې د پاکستان رویش د بدلولو لپاره جوړې شوې، خو واشنگتن کله هم د اسلام آباد اندېښنو ته توجه نه ده ورکړې. مجله لیکي کله چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ځینو مهمو وسلوالو د موجودیت خبره وکړه، نو جواب یې د خاموشۍ سربېره هیڅ نه. رسپان لیکي د پاکستان پوسټ چې کله هم په خپل هیواد کې د وسلوالو خلاف کاروایانې پیل کړې، نو امریکایي مرسته ونه کړه. په دغو کاروایانو کې پلکونه کورنۍ کډوالې شوې. د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پوسټ ته اوختي ځاني نقصان ذکر ډېر کم شوی. په ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستاني ولس ته هم ډېر تاوان رسېدلی چې د کاروایانو بدل د بمی چاودنو په شکل کې مخې ته راغلو. مجله لیکي دا واضح ده چې واشنگتن کې د پاکستان لپاره همدردی ډېره کمه پاتې شوې ده، او نه هم د درد او تاوان اعتراف کیږي. امریکا په بیا بیا له پاکستان نه د لانورو ګامونو اخستو غوښتنه کوي. مجله لیکي عمران خان باید په تکتیک سره د پاکستان اندېښنې د امریکا مخې ته کیږدي او خپل هیواد په سیمه کې د نوو ائتلافونو په جنگ کې له متاثره کېدو نه وژغوري. مجله لیکي د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې نوی پړاو د واشنگتن دا خواهش دی چې په سیمه کې د چین د فعالیتونو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې امریکا چین ته د یو ستراتیژیک ګواښ په سترګه ګوري، دا به پر پاکستان هم اغیز وکړي. مجله لیکي که امریکا په افغانستان کې د روان پیشرفت نه مطمئن نه وي او له پاکستان سره تعلقات یې هم په دې پړاو کې وي لکه څنګه چې اوس دي، نو ښایي پاکستان د قربانۍ ګډوري شي او عمران خان ته به د ډېرې مرستې ضرورت ورپېښ شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
پاکستان حکومت وایي د هند کونسلر ته به گلبوشن یادو سره د ملاقات اجازت ورکوي. گلبوشن یادو ته په پاکستان کې د جاسوسي تور د مرګ سزا اورولې وه. د دې وروسته د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته ویلي وو چې پر هغه فیصله دې له سره غور وکړي. ګلایاز په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس د رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت ویلي چې د هند بهري ځواک پخوانی کمانډر کلبوشن یادو ته به د هندي کونسلر سره د ملاقات اجازه ورکوي. کلبوشن یادو ته په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د پاکستان حکومت دا ګام له هغې وروسته اخیستی چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د انصاف نړیوال عدالت د کلبوشن یادو په اړه مقدمه فیصله کړې. پاکستان ته امر وکړ چې د هندي کونسلر یا سفارتي عملی ته هغه سره د ملاقات اجازه ورکړل شي. د دې ترڅنګ د انصاف نړیوال عدالت په پریکړه کې ویلي چې پاکستان باید د کلبوشن یادو په اړه فیصلي نظرسانی وکړي. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان حکومت له لوري د زیارت په ورځ ناوخته خپور شوی بیان په حواله لیکلي چې د یو ذمہوار ریاست په حیث پاکستان به کلبوشن یادو ته د کونسلر رسایي ورکوي. بیان زیاتوي چې د هیواد قانون مطابق به طریقې کار ټاکي. خبری ایجنسی لیکي چې یادو په 2018 کال کې له بلوچستان نیول شوی و. هغه ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و، خو هند وایي کلبوشن یادو بے گناہ دی او د ملګرو ملتونو د انصاف نړیوال عدالت ته یې په دې قضیه کې د مداخلت خواست کړی و. هند دریز درلودو چې کلبوشن یادو مقدمه فیصله غیر منصفانه و او د پاکستان حکومت کلبوشن یادو ته د کونسلر یا سفارتي مرستې نه هم انکار کړی و. رویټرز ایجنسی کې پاکستان د دې په جواب کې ویلي و چې له گاونډي هیواد سره په دې معاملې کې د سفارتي مرستو هیڅ تړون نه لري. ایجنسی کې پاکستان د انصاف نړیوال عدالت فیصله په مجموعي توګه په خپل حق کې بولی، ځکه چې عدالت د کلبوشن یادو د سزا ختمولو یا خوشی کولو حکم نه دی ورکړی.
د خبر پښتونخوا په کابلي سیمو کې سبا د اسمبلی لپاره انتخابات په لومړي ځل تر سره کیږي. د انتخابات به سبا سهار پر 8 بجې پیل کیږي او د ماښام تر 5 بجو پورې به دوام لري، چې کله رای اچونه سرته ورسیږي نو بیا به د ووټونو شمیرل پیل سي او له دې وروسته به بیا غیر رسمي نتیجې مخې ته راځي. خو د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي چې رسمي نتیجې به ورځ دوه پس راځي. دا چې د ووټ اچولو طریقې کار بدسوي، پر دې اړه سهیل احمد زموږ همکار اسرار العالم مومنت ځوابونه ویلي دي.
سبا کې خیر به ان شاء الله دا انتخابات د سحر 8 بجې شروع کیږي او در مخام 5 بجو پورې به دا جاری وي.
دې دوران که پرس که څوک د ووټ اچولو نه پاتې شي نو بیا به هغوی څه کوي؟
کچری کم خلک او غي د ووټ نه لکه پاتې شي وي د 5 بجو پورې خودی په پولیس سټیشن په احاطه کې دن نه وي، اغه امارت کې دن نه موجود وي، نو دوی ته د ووټ چولو حق حاصل دی. کدا لیټ پورې ملار شي خودی به د ووټ خپل استعمالول شي.
بل سهیل صاحب دا هم زمونږ اوردونکو ته وایي چې ووټ اچولو طریقه کار به څنګه وي؟
اول خودی ووټر له دا په کار دی چې به ځان سره خپل اصلی شناختی کارڈ ځان سره لازمی یو سی، دویم خبر دا چې موبایل داسې قسمه نور څه آتشي اسلحه یا نور څه چیز اوزار په دې باندې مکمل پابندی ده، دا ځان سره نشي وړي. نو د ووټ دغه لپاره ضروري دا ده چې شناختی کارډ اصلي کاپي دا بالک اصلي کنا یعنی اصل چې دی هغه ځان سره پریزایډینګ افسر ته بده وخی. تو پولینګ افسر او اسیسټنټ پریزایډینګ افسران چې کوم عمل ناسره هغه به دی د ووټ نمبر کټ کی پاغا ووټر لیست کې دی نه بارغه والی فنګر پرنټ والی او دی ته به یو بیلټ پیپر ایشو کی جاری کی. دغه بیلټ پیپر به بیا چې کوم پولینګ ایجنټان ناسي په خپل کمره کې هغه په بوت کې نو هغه د هغې نه مخکې به د نوم واخیستی شي کدی باندې چا اعتراض وي دغه پولینګ ایجنټس دي هغې نه به ویریفای کړي. دا پریزایډینګ افسر دی به لږ په تیز باندې وایي چې پلان کې لکه دا د ووټ نمبر دی دا پلان کې دی دا شناختی کارډ نمبر دی چې هغې د تصدیق د ټولو نه وشي نو بیا دته دا اختیار دی یعنې دته دا حق حاصل دی چې دی خپل ووټ نمبر لګولو دپاره هغه بوت ته لاړ شي چې کوم ځای کې یو قسم سکرین آف کمپارټمنټ ورته موږ وایو د ګتی او دغه وي ځان لا بکس غوندې وي نو هغې ته به دی لاړ شي او خفیه طور باندې به دی هلته کې هغه مهر لګوي د خپلې خوښې امیدوار په هغه نښه باندې دی کله یعنی نو باندې چې کله دی هلته لاړ شي نو بیا به دی بیلټ بکس ته دلته به پروتې مخامخ بیلټ بکس کې به دا خپل بیلټ پیپر یو ځلې راتاو کی او دا به بیا بیلټ پیپر کې واچوي.
او د یو ووټر یا د یو رایا چون کی ووټ څنګه خرابې دي شي څنګه ځای کې دي شي
ګوري جی چې کله دا مہر لکه په دوو نخو باندې ولګي یا داسې وشي چې بل څه نخه پی کې دي او شي د نا غلطی ته نه وشي ګینو لکه دا ووټ چې دی دا ځای لار شي کچری د دا بیلټ پیپر خراب شو نو دل دا پکار دی چې دی واپس راشي ریزایډینګ افسر ته وایي چې ما بیلټ پیپر مانه لکه خراب شو یا مانه وشلید کنه نو دته به بالکل بل بیلټ پیپر ریزایډینګ افسر جاری کړي
چې دوی ته به دغه خپل پولینګ مرکزونه یا د وټونو چولو مرکزونه څنګه معلومیږي دوی هلته کې څنګه تلی شي
تیر دل چې دی کوم ځای کې وټه چولې دي نو عموما او هغه پولینګ سټیشن زیات تر عمره دي چې مثلا کې د دې پولینګ سټیشن بیا جوړ شوی دی نو یو خبره خدا دا او کچری بالکل پتہ نه لګی نو دی خلکو لدا پکار دی کچری دغه ځای کې د انټرنیټ سہولت وی او یا د موبایل باندې چې کوم یعنی اس ام اس دغه ری سره او موبایل سرویس موجود وی نو دی دی په 8300 باندې خپل شناختی کارډ او نمبر ولېږي بغیر د سپیس نه اندا چې کله دی ته سینک کی میسج باندې نو دوی ته به دا ډیټیل پته ولګي چې ستا پولیس سټیشن کمې و دی او ستا ووټ نمبر کمې و دی سلسله نمبر دا ټول ډیټیل تفصیل به هغه کې بیا راشي.
د خبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد چې زموږ د همکار اسرار الله مومن پښتون ته ځوابونه ویل د جولای پر درېمه له شانګلي څخه هریپور ته د روانې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 28 کسان وژل شوي او 11 ژوبل شوي وو. چارواکي وایي تر اوسه یې د 25 کسانو مړې نه دي موندلې. د وژل شوو د کورنیو غړي وایي حکومت دې د جسدونو د موندلو لا زیاتې هڅې وکړي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د تور کمر اوسیدونکی سرزمین خان چې په ډوبه شوي کښتۍ کې دوه وریرونه او یو تورزی لا درکه دی او د کلي نور اوسیدونکي پکې هم شامل دي وایي چې دا کښتۍ کې دوه کم څلوېښت تنان شپږ غوایان او تر 500 پورې ګډې بیزې وې. په سیند کې د چلۍ له وجې د پیښې ښکار شوه. دوی وایي چې د پیښې وروسته دولتي ادارو د مړو په راویستو کې د غبلت څخه کار اخیستی.
اوس پیم د حکومت غور نشته. اوس پیم حکومت زموږ سره تعاون نه کوي. لکه زموږ مړی موږ ته نه میلاو شي امنګ په خپل لاس د پنکړی نه په قبرونو کې قبرونه معلوم نه نو داخل کو دا غم چې دا نخلاسي
په یاد کېشته کې شپږ خزه نه ماشومان شامل ول چې پکې د دریو ماشومانو مړی تر لاسه شوې دي او به درکه تنان د خیبر پښتونخوا دولت مړه ګرځوري. په دا اړه د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای چې مړو او جوبل ترنان سره د مرستو اعلان شوه او داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولای شي.
ګوره مونږ چې یو کنه چې دا خلکو د پاره کار نه دی شوی 10-25 سال قانون کې د هغه مین وجه دادا چې دلته روډ نشته. کم خلک چې هریپور ته راځي زمونږ دغه علاقو نه دا 8 ghante لګي او د کښتۍ په ذریعه چې راځي په 2 ghanto کې راځي نو خلک دا ځکه پریفر کوي که دلته مونږ روډ جوړ کړی وي دا ایشو به نه وه. ځکه چې مونږ د کوم سابقه مونږ ګرانان تر شوي دي د بده مرغه لکه دوی هغه زموریانې پوره نه کړلې.
زیولس وای چې د ضلع شنګلې او تور غر نه هریپور ته 200 کیلومتره سفر باندې روزانه تر 1500 نواخله تر شلو پورې کشتۍ زی او راځي چې پکې په سلګونو تنان سفر کوي او بیا پکې خپل د ضرورتو سامان وړي او راوړي. د کشتۍ حفاظت لپاره څه قسمه انتظامات شته او نه په بیړني حالاتو کې مرستې کوونکي شته؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، تحصیلي مارتون، ضلع شنګله.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو،
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو،
پام کوا په دولسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری په یو نیمه بجا،
د مشال پونم په دوو بجو،
روختیا او درملنه په دوو نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سختریزی په پاوکم سلور بجو،
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو،
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو.
تکل سوی چې سبا په قبایلی زلو کې د خبر پښتونخوا اسمبلی د شپږ چوکیو لپاره انتخابات وسی، په عین وخت کې نمایندانو غوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې دي د ښځو لپاره د ووټ اچولو مرکزونه زیات کړي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د 2013 کال تر پارلماني ټاکنو وړاندې قانون جوړ کړی و چې له مخې په هر انتخاباتي حلقه کې د ښځو 10% رایې لازمي ګرځول سوي وي. د دې قانون لمخې کچیرې د ټولو اچول سوو رایو کې د ښځو ونډه تر 10% لږوي نو هلته به له سره ټاکنې کیږي. همدې قانون ته په کتو باجوړ قبایلي ضلعه کې د 3 جولای سوای انتخابات ته ولاړ یو کاندید حاجي لالي شاه غوښتنه کوي چې د ښځو لپاره د ځانګړي پولینګ سټېشنونه یا د رایو اچول مرکزونه زیات کړل سي.
دلته د ښځو کمی پولینګ سټېشن د انتهایي کمی دی مقرر کړی دی، کمی چې د سړو دی غړي دی. دوی مده چې پکې مطلب موږ د دام اعتراض یو شته دی او هغه زیاتره موږ دا راځي چې د ښځو د سړو یو ګیټ په بازي دی کې مقرر کړی دی. په کار دا چې دوی موږ ته مطلب د زنانو پولینګ سټېشن چې دی ډېر کړی دی او یو د دې چې کمی د پولینګ سټېشن لار ده چې هغه د سړو د زنانو لار چې دا جدا وي.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. په دې سیمو کې د 14 عامو چوکیو لپاره 280 نوماندان میدان ته راوتل دي. پر دې سربیره د ښځو لپاره 4 ځانګړي چوکۍ او د مسبې لژکیو لپاره یو ځانګړي چوکۍ همسته. په خیبر قبایلی ضلع کې د انتخاباتو ته ولاړ یو نوماند شاه حسین شنواری وایي چې ښځې راتلونکو ټاکنو ته ډېرې لیواله دي، خو انتخاباتي کمیسیون ډېر کم مرکزونه ورته جوړ کړي دي.
زنانه خو نن سبا مطلب دا چې دا سوچ او دا شعور دومره زیات دلته په الیکشن لپاره راغلی دی چې بالکل هر څوک وټ لدروم یا وټ پول کوي. اول د زما د علاقې او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول دی، په دغه باندې دومره زیات بې حساب وټونه دي او دومره ناقصه بندوبست دی چې په 13 په ان الیکشن کې نیم نه زیاتې ښځې د وټ پول کولو نه محرومه پاتې شوې. دا وجه صرف دا ده چې په یو هغه باندې دومره کراوډ راشي ولیا سکیورټی فورسز دکې ور کوي ولیا خاصدار فورس ول دکې ور کوي او هغه به تخل کوي د خپل ځایونه.
د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د شمیرو لمخې په اوو قبایلی زلو کې 402 اتیا درایو اچول مرکزونه د نارینه لپاره، 306 اویا د ښځو لپاره او 1038 مشترک مرکزونه دي چې ښځې او نارینه دواړه به په خپلو بیلو کوټنیو کې رای کاروي. د دې کمیسیون د خیبر پښتونخوا ویان سویل احمد خان د جولای پر 13 مشال لډیو ته ویل دوی د 2013 کال د پارلماني ټاکنو په شان د ښځو لپاره هغومره مرکزونه جوړ کړي دي.
بنیادی طور باندې قانون دا وایي چې پولینګ سټېشن با په سرکاري عمارت کې جوړیږي، نو څه کوم ځکه چې سرکاري عمارت کې هغه یو وړوکی غونډه بیچیو دی ولې لګي، یعنی د صحت مرکز، سرکاري بل دفتر، سرکاري اسکول کالج، دغه د دې بنیاد باندې موږ کوم کړو الیکشن کمیشن کوي. نو دغه خبرې خو په خپل ځای دي او د دې لپاره خپل یو مرحله وه چې هغه کې به د اډیکشن یا اعتراضات تحفظات نه وکول شو.
خو انتخاباتي نوماندان وایي چې په شخصي سکولونو او نور ودانیو کې د هم د رایو اچول مرکزونه جوړ شوي وای او امنیت یې پولیس نیولی وای. په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر 3 تر هغه وروسته کیږي چې د 2013 کال په مې میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه اورګاډه کړل شو.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ لپاره کارکوونکي نه حکومتي شبکې فریډم نت ورک ویلي په هغه هیواد کې زیاتره خلک له څلورو رسنیزو ډلو څخه خبرونه ترلاسه کوي. د دې ادارې مشر اقبال خټک پرون په اسلام آباد کې د بی پولي خبریالانو سازمان په مرسته د ریپورت وړاندې کولو پر وخت وویل که څوک په پاکستان کې د رسنیو پر څلورو لویو ډلو کنټرول ترلاسه کړي نو د خلکو پر رای اثر لرلای سي. د رسنیو د ازادۍ یو فعال عدنان رحمت وای په هغه هیواد کې ځینو کاروباریانو هم د خپلو مقاصدو لپاره رسنۍ پرانستې دي. احمد الله نور حال راکوي.
د جولای پر اتلسمه غیر سرکاري ادارې فریډم نتورک د بی پوله خبریالانو سازمان په مرسته د اسلام آباد په هوټل کې خپل یو راپور جاری کړو چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د 50% نه زیات خلک د مطبوعاتو څلور ګروپونو ټي وي چینلونه اخبارونه او ویب پاڼې ګوري چې پکې جنگ ډان ایکسپریس او خبرې ګروپ شامل دی. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک د راپور په حقله مشال ریډیو ته وویل
پاکستان ډېر په خطرناکو ملک کې پدې شامل دی چې صرف څلور ګروپونو سره د 50% نه زیات چې کم کتونکي دي اوریدونکي دي هغه دغه میډیا ګوري. د دې نه یو د نتیجه راغله کته په پاکستان کې د خلکو رائے بدلول غواړي او په خلکو باندې حکمرانی کول غواړي نو صرف دا سلور ادارې لاس کې واخله دی بستا پیغام رسي او خلک به اوري ګوري به او تانه متاثر کیږي.
په اسلام آباد کې د رسنیو د حقونو یو فعال او خبریال عدنان رحمت وایي مطبوعاتو ادارې د کاروباري خلکو په لاسونو کې ورغلي دي او دوی صحافت کولو په ځای خپل ګټو ته زیات اهمیت ورکوي.
ایسے کاروباری ادارے جو یونیورسٹیز چلاتے ہیں
هغه کاروباری ادارے چې په هنتونونو چلوي د غړو ملونه دي د ټایرونو او تمباکو کاروبارونه کوي نو هغوی هم خپل ټي وي چینلونه جوړ کړي او تردا خبره مخې ته راغلي دا چې ولسی ګټو لپاره صحافت کول ځکه په کمیدو دي چې دا مالکان د ولسی ګټو او خلکو ته صحیح معلومات رسولو په ځای خپل تجارت ته وده ورکول غواړي. په خوانی سینیټر افراسیاب خټک چې په غونډه کې موجود و مشال ریډیو ته وویل
اول د ریاست کنټرول په میډیا باندې وو بیا چې کوم پیسې دار خلک دي هغه میډیا کې سرمایه کاری وو نو اوس پاکستان کې میډیا دوه برخې دي یو سټیټ میډیا یا ریاست میډیا دا یو سټیټ میډیا یعنی د مالدارو خلکو میډیا دا او صحافیانو پکې عمل دخل ډیر کم دي. اوس موږ ولیدل چې کوم سټیټ دی دا په سټیټ میډیا باندې راتاو شو هغه هم قابو کړ نو پاکستان کې میډیا ډیر کنټرول ده او د اظهار ازادي چې د جمهوریت ازادي مور ده څو پورې ملک کې جمهوریت پورا بحال شوی نه وي هغه پورې میډیا ازادي تصور نشي کېدی.
د فریډم نتورک تر مخه دا مهال په پاکستان کې د سلو څخه زیات ټي وي چینلونه دي چې په کې شاوخوا په څلوېښتو چینلونو خبرونه او د روانو چارو پروګرامونه نشریږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلې یو له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د کابل پوهنتون په دروازه کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي او درې دېرش نور ژوبل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید معیار مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. ځایي رسنۍ وایي چاودنه هغه وخت شوي چې ډېر زده کوونکي له پوهنتونه بهر په لاړ وو. د برید سمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د اسلام آباد احتساب عدالت د قامي احتساب ادارې لخوا د مسلمینون مرستیالې مشرې مریم نواز پر ضد د جاري ټرسټ ډیډ متعلق دایر کړی شوی درخواست خارج کړی. جمعه پورس د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر د مریم نواز پر ضد ایونفیلډ قضیه کې د جالی ٹرسٹ د کیس اوریدنه وکړه. په دغه وخت مریم نواز هم په عدالت کې موجوده وه. سبا د جولای پر شلمه په قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی انتخابات کېږي. بیګا د شپې 2:00 په ټولو قبایلی ضلعو کې انتخابي کمپیرونه ودرول شوي دي او نن دغو انتخاباتو ته ولاړو کاندیدانو خپل انتخابي دفترونه تړلي دي. نن د پېښور هایکورټ په خپله یوه فیصله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اوو غړو د خوشي کولو فیصله کړې ده. په دغو کسانو کې عبدالله ننګیال او عارف وزیر هم شامل دي. په اباسین کې په ډوبشوي کښتۍ کې ناست 15 کسان لا هم ابېدره کړي. د ورکو خلکو خپلوانو تور پورې کړی چې حکومت د ډوبو شوو کسانو په پیدا کولو کې له غفلته کار اخلي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هله خوځلې چې په میدان وردګو کې به یې کلینیکونه له سبا نه بیا کارونه پیل کړي. کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د طالبانو ګواښونو له کبله یې په هغه ولایت کې 2 روغتیايي مرکزونه اتړلي دي. او ایران دا خبره رد کړې چې د امریکا یو جنګي جهاز د هرمز په تنګي کې د دوی یو ډرون تباه کړی. دا له هغې وروسته دا چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دوی یوې بحري بیړۍ ته ایران یو ډرون لیږلی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې فرخنده اسد وړاندې کوو. له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواز ډیو ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له ټولو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.